आज व्यू 360 में
2,60,00,000 बच्चा फॉर मल्टीपल रीजन वो स्कूलों से मैं नहीं जा रहा, जा पा रहा या ड्रॉप आउट होता जा रहा है।
पाकिस्तान का तालीमी इमरजेंसी लगाने का फैसला मुल्क में शरह खान की बढ़ाने में किस हद तक मददगार होगा, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में तकरीबन 2,60,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं और ये भी एक वजह है कि पाकिस्तान एशिया ही में नहीं बल्कि जनूबी एशिया में भी सबसे कम शरह खानगी रखने वाले मुल्कों में से एक है। पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों में 78% से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं, जबकि बाकी 22% ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्कूल में दाखिला लिया लेकिन फिर स्कूल्स छोड़ दिए। इतनी बड़ी तादाद में इन बच्चों के स्कूलों से बाहर होने की वजह से विफाकी हुकूमत अब मुल्क भर में तालीमी इमरजेंसी लगाने का सोच रही है। बुनियादी तालीम का शोबा सूबों के दायरे अख्तियार में है, तो क्या विफाकी हुकूमत का ये फैसला और इससे मुतालिक मनसूबा मुल्क के तमाम हिस्सों में नाफिज हो सकेगा? पाकिस्तान अपनी मजमूई कौमी पैदावार का 2% से भी कम तालीम पर खर्च करता है, तो क्या इमरजेंसी के इकदाम से इसकी शरह खानगी में इजाफा हो सकेगा या इसके लिए कोई ठोस तवील मुद्दती मनसूबा दरकार होगा? आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वीओए उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के जरिए ताज़ा तरीन खबरें, तबसरे, तजिए और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। दुनिया के बहुत से ममालिक में आज मेहनतकशों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि गुज़िश्ता एक साल में मजदूरों की उजरत महंगाई के तनासुब से नहीं बढ़ी, जिसका असर हमें पाकिस्तान में भी नजर आता है। अगरचे करोड़ों पाकिस्तानी बच्चों के तालीम से महरूम रह जाने के पीछे कई दहाइयों की नाकिस पॉलिसीज और मसाइल हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क में जारी महंगाई ने इस बहरान को मजीद संगीन किया है। खासतौर से मुल्क के हालिया मआशी बहरान का असर उन मजदूर पेशा खानदानों पर ज्यादा है जिनके बच्चे स्कूल जाने की उम्र में हैं। लाहौर से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे नवीद नसीम हमें मिलवा रहे हैं एक ऐसे बच्चे से जिसकी 2 माह की स्कूल फीस जमा ना होने की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया।
जब मैं स्कूल जाता होता था वो उधर हम पढ़ते भी थे, टीचर पढ़ाती भी थी और हम ब्रेक टाइम हम खेलते भी नाश्ता भी करते थे, क्रिकेट भी खेलते थे। मुझे बैटिंग का बहुत शौक होता था और छक्के भी मारता था मैं।
ये हैं लाहौर के इलाके मोहल्लनवाल के रिहायशी मोहम्मद सरवर के 7 साल बेटे इस्माइल, जिन्हें 2 माह की स्कूल फीस जमा ना कराए जाने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया।
मेरे अबू के पास पैसे नहीं थे और मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया। मैंने बड़ा होकर फौजी बनना था, मेरे ख्वाब भी ऐसे। स्कूल को मैं बहुत मिस करता हूँ।
इस्माइल के वालिद मोहम्मद सरवर दिहाड़ीदार मजदूर हैं और इनके 3 बेटे हैं, जिनमें से 2 छोटे बेटे स्कूल जाते थे जबकि बड़ा बेटा मजदूरी करता है।
DOLPHIN
2 महीना तो 3 महीना तो हालात खराब है। घर का किराया 10,000, घर का किराया 6-7,000, बत्ती का बिल आ जाता है। मुड़ घर का जेड़ा महंगाई इन्नी, जेडे 2,000 ले जाइए तो मसे रात का लंगर रोटी टुकर होता है बच्चों का। फीस नहीं दे सकना, बच्चे घर बह गए, हालात बहुत खराब हो गए।
मोहम्मद सरवर का कहना है कि पहले इनके माली हालात ठीक होते थे, घर का खर्चा भी निकल आता था और बच्चे स्कूल भी जाते थे, लेकिन मुल्क में होने वाली हालिया महंगाई की वजह से वो अब अपने 2 बच्चों की स्कूल फीस देने से कासिर हैं।
इन्हों का 4,000 महीने का खर्चा, 2,000 बच्चे की फीस हैगी, 2 बच्चों का 4,000 फीस हैगी, किताबा दो, वर्दी दो, 10,000 खर्चा है एक बच्चे का, जड़ा ना दोवें बच्चों का महीने का बनता है फीस, वर्दी पाते किताबा। मैं पूरा नहीं कर सकता, बच्चे घरे बैठ गए।
अब जब मैं स्कूल नहीं जाता तो गलियों में फिरता था अपने दोस्तों के साथ और घर का काम कभी कर लेता हूँ, अपने अबू के साथ रोड़ी करने चला जाता हूँ। स्कूल को मैं मिस करता हूँ।
इस्माइल के वालिद का कहना है कि सरकारी स्कूल इनके घर से बहुत दूर है, जिसकी वजह से वो अपने 2 बेटों को वहां दाखिल नहीं करवा सकते, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि मुल्क के मुआशी हालात ठीक होने के बाद इनके घरेलू हालात भी बेहतर होंगे और वो एक बार फिर अपने बच्चों को स्कूल भेज सकेंगे। नवीद नसीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
अगर बड़े पैमाने पर देखें तो जनूबी एशिया में दुनिया भर के दूसरे खितों की नस्बत शरखानगी सबसे कम है। बच्चों की स्कूल तक रसाई का ना होना किसी भी मुल्क की शरखानगी को मुतासर करता है। पूरी दुनिया के 50% से ज़्यादा ऐसे बच्चे जो 10 साल की उम्रों तक पहुंच चुके हैं और पढ़ लिख नहीं सकते, जनूबी एशिया में रहते हैं। जनूबी एशिया में अगर हम बालिग अफराद में शरखानगी का जायज़ा लें तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मुल्क मालदीप है, जिसकी शरखानगी आदाद व शुमार जमा करने वाले इदारे स्टेटिस्टा के मुताबिक साल 2022 में 98% थी। जबकि इस खत्ते में दूसरे नंबर पर श्रीलंका है, जहां शरखानगी 92% है। भारत का नंबर तीसरा है, जहां पढ़े लिखे बालिग अफराद की तादाद 76% है। बांग्लादेश में ये शरह 75%, जबकि पाकिस्तान में बालिग अफराद में शरखानगी जनूबी एशियाई खत्ते में अफगानिस्तान के बाद सबसे कम यानी 59% है। वफाकी वज़ीर तालीम मोहिउद्दीन अहमद वानी का कहना है कि तालीम का ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से है, इसीलिए मौजूदा हुकूमत मुल्क में हंगामी सूरत हाल नाफिज करने के बारे में सोच रही है। उनका ख्याल है कि नए मनसूबे के तहत न सिर्फ बच्चों की तालीम बेहतर होगी बल्कि उनकी सेहत पर भी मुस्बत असर पड़ेगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के अली फुरकान ने हाल ही में वफाकी वज़ीर से खसूसी गुफ्तगू के दौरान हुकूमत के मुजवजा मनसूबे के बारे में जानने की कोशिश की।
ये जो इशू है ये एजुकेशन का इशू नहीं है, ये पॉपुलेशन कंट्रोल का इशू भी है, ये एजुकेशन का इशू भी है, ये हेल्थ का इशू भी है, ये फाइनेंस का इशू भी है, ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का इशू भी है। तो ये एक नेशनल और नेशनल प्रोविंसेस और फेडरेशन सब का इशू है। इट शोज कि कुछ डेफिशिएंसी है हमारे सिस्टम में, जिसकी वजह से 2 करोड़ 60 लाख बच्चा फॉर मल्टीपल रीजंस वो स्कूलों से में नहीं जा पा रहा या ड्रॉप आउट होता जा रहा है। तश्वीश बिल्कुल है और अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक रीसेंट मीटिंग में कहा है कि मैं नेशनल लेवल का एक पूरा फोरम कन्वीन कर रहा हूं जिसमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन और इससे रिलेटेड लर्निंग पॉवर्टी से रिलेटेड इश्यूज पे ही इज इंटेंडिंग टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। तो उन्होंने इस पे हमें होमवर्क करने को कहा है, इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें वो तमाम स्टेक होल्डर्स नेशनल प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर एजुकेशनिस्ट मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन सबको बुला रहे हैं एक छत के नीचे, जिसमें वो रोड मैप देंगे, जिसमें वो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन बताएंगे, फेडरल सपोर्ट का बताएंगे और प्रोविंसेस से उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन का अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि हम किस लेवल पे लैगिंग डिस्ट्रिक्ट में जहां ये एक्यूट प्रॉब्लम है इसको एड्रेस कर सकते। पॉवर्टी इज वन ऑफ द कोर रीजन और पॉवर्टी की रीजन मल्टीपल है जिसकी ये इम्प्लीकेशन होती है। तो भूख के मारे वालदैन अपने बच्चों को उनको जॉब्स में लगा देते हैं, चाइल्ड लेबर में लगा देते हैं, उनको स्कूल नहीं भेजते। तो स्कूल मील्स प्रोग्राम एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो नेशनल लेवल पे इंशाल्लाह रोल आउट होगा। यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि 45% बच्चे स्कूलों के मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, लो BMI है, हाइट कम है, वजन कम है। तो हम उनकी जब मील्स देंगे तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा पेरेंट्स का कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, उनकी क्वालिटी अब हेल्थ इंप्रूव होगी, जब क्वालिटी ऑफ हेल्थ इंप्रूव होगी तो एनरोलमेंट इंप्रूव होगी, रिटेंशन इंप्रूव होगी, लर्निंग आउटकम्स इंप्रूव होगी। तो ये एक इंटरवेंशन है। दूसरी इंटरवेंशन है एक्सेस के, कि कई लोगों के स्कूल्स जो है वो दूर है तो हम उनके लिए लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करेंगे। कई टीचर्स की इनएडिक्वेसी, स्कूल तो मौजूद है टीचर नहीं है, तो टीचर्स की हम रिक्रूटमेंट करेंगे। तीसरा कि जहां नए स्कूल बनने चाहिए वहां हम फाउंडेशन मॉडल की एक्सपेंशन की कोशिश करेंगे, जैसे पंजाब सिंध केपी और स्टार एजुकेशन फाउंडेशन है, कि वो लो कॉस्ट स्कूल्स को पब्लिकली फंडेड प्राइवेटली मैनेज मॉडल पे चलाएंगे, कि वो उनको फंडिंग देंगे और वो वहां स्कूल्स एक्सपैंड करते जाएंगे। क्योंकि ब्रेक एंड मॉडल में नया स्कूल खुलना 3-4 साल की एक्टिविटी है। फिर हम रैशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, फेडरल एलोकेशन को हम फोकस करेंगे लैगिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलोचिस्तान, सिंध, मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फाटा, पंजाब एंड GBNAJK, ताकि हमारी इंटरवेंशन फोकस्ड रहे, सूबे अपने फंड से बाकी काम कर सकें। तो कि फिर मल्टीलैटरल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी हम कह रहे हैं कि अपने फंड्स की एलोकेशन को इन लैगिंग डिस्ट्रिक्ट की तरफ ले जाए, चूंकि सबसे ज्यादा एक्यूट आउट ऑफ स्कूल का प्रॉब्लम लैगिंग डिस्ट्रिक्ट में है। तो वो इंशाल्लाह उस पर काम होगा। फिर नेशनल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप लेके इनकरेज करेंगे कि एलोकेशन ऑफ बजट में शेयर बढ़ाया जाए और प्रोग्रेसिवली इसको 5 साल में 5% ऑफ GDP तक पहुंचाया जाए। ये एक इंटेंशन है, ये प्रपोजल है जो प्राइम मिनिस्टर साहब को पुट अप की गई है फॉर हिज एग्जामिनेशन थ्रू हिज कैबिनेट एंड सब कुछ। और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर इज वेरी पैशनेट कि मैंने इस पर लीडरशिप लेनी है और मैंने इन जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जो अदरवाइज ब्राइट हैं बट लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से इनका एक्सेस लिमिटेड है उसको हम एड्रेस करें। तो इसमें इट हैज टू बी अ टीम वर्क ऑफ पॉलिटिशियंस, सिविल सर्वेंट्स, फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, private sector schools, everybody. So it has to be a team effort. Us team effort ko karne ke liye national level pe political consensus ki zarurat hai. So it's not federal and provincial government. It's a national approach which has to be adopted. Isme ji jo hamari itla hai ki prime minister isme ek national steering committee banayenge. Jab ek strategy unravel ho jayegi collectively, to usko phir quarterly review kiya jayega. Jis tarah aap yaad kare ki polio ki national task force hai. रेगुलरली रिव्यू करती है, एक केस आ जाए तो पूरे पाकिस्तान में तूफान मच जाता है. तो इसको ये पोलियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, उससे कम इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है. तो वो एक नेशनल लेवल पे इसको फॉलोअप जरूरी होगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन को नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे. और हमने इसको एजेंडा सेटिंग में इसको हटने नहीं देना. एजुकेशन शुड बी पार्ट ऑफ आवर नेशनल नैरेटिव ऑफ पॉलिटिकल एंड मीडिया डिबेट. तो बाकी आवाम खुद पैरा देंगे.
करोड़ों पाकिस्तानी बच्चों के स्कूल से बाहर होने की एक बड़ी वजह वो महदूद सरकारी वसाइल भी हैं जो तालीमी शोबे पर खर्च किए जाते हैं. ऐसे में तालीम तक रसाई के खला को पुर करने के लिए मुल्क में बहुत से प्राइवेट इदारे और फलाही तंजीमें भी काम कर रही हैं. लाहौर से समर खान हमें एक ऐसे स्कूल ले जा रही हैं जो ज़रूरतमंद और होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप पर पढ़ने का मौका फराहम करता है. तालीम हासिल करने का ये मौका इन बच्चों के लिए कितना अहम है, आइए जानते हैं.
मुझे जब इस स्कूल में स्कॉलरशिप मिली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे वाल साहब का मेरे ऊपर से जो सा बोझ है वो कम हो गया है.
बच्चे भी भला वालदेन पर कभी बोझ हुए हैं, लेकिन जानते हैं कि आठवीं जमात के तालिबे इल्म अली अब्दुल्ला ने ये क्यों महसूस किया.
मेरे वाले साहब रिक्शा ड्राइवर हैं. पहले वाले साहब रात को जाते थे काम पे और सुबह 10 बजे जाते थे. जब बड़ी बहन 10th की दूरी, फिर वाल साहब 12 दोपहर के 12 बजे 2 बजे आने लग गए. जब मैं अब प्री 9th में हुआ वाले साहब फिर आते नहीं थे 2 दिन तक घर. 12 घंटे जब रिक्शा चलाते थे तब ना पूरा खर्चा मुकम्मल नहीं होता था, तो ना उनको रेस्ट का टाइम मिलता था ना उनको टाइम स्पेंड होता था फैमिली के साथ. तो जिसके वजह से मैंने ये फैसला लिया.
अली अब्दुल्ला लैया से लाहौर आया है जहाँ वो गजाली प्रीमियर इंस्टीट्यूट में 5 साल स्कॉलरशिप पर 8वीं से 12वीं जमात तक पढ़ सकेगा. ये इंस्टीट्यूट गजाली एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से मुल्क भर में चलने वाले 850 स्कूलों और कॉलेजों में से एक है.
ये इदारा हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो पसमानदा इलाके ऐसे जहाँ पर जो है मतलब या तो एजुकेशन फैसिलिटीज सिरे से मौजूद ही नहीं है या फिर ऐसे कि वहाँ पर बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज मिल नहीं सकती हैं. एक मिनी पाकिस्तान का कंसेप्ट है जहाँ पर जिसमें हम पूरे पाकिस्तान से बच्चे लेके आते हैं. हर प्रोविंस का अपना एक अलग कोटा है. यहाँ पर जो है बच्चे को फ्री एजुकेशन, फ्री रेजिडेंस, फ्री मेस और इसके अलावा लॉन्ड्री एंड बार्बर, ये तमाम फैसिलिटीज जो है इस स्कॉलरशिप में कवर की जाती है.
यहाँ अली अब्दुल्ला समेत दूसरे तालिबे इल्मों से बात करके एहसास होता है कि उन्हें यहाँ तालीम हासिल करने का मौका मिलने की कितनी ज्यादा कदर है.
सिंध एजुकेशन फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध की स्कॉलरशिप के जरिए टेस्ट दी थी, उसके बाद इंटरव्यू हुआ था, उसमें क्वालिफाइड करके यहाँ आए. मेरा जो एम है एम ऑफ लाइफ है वो कमीशन ऑफिसर है. वो मेरा इंशाल्लाह मैं एक दिन जरूर कमीशन ऑफिसर बनूंगा.
मेरे वालद साहब ब्लड कैंसर के पेशेंट होने की वजह से वो मेरे तलीमी अखराज बर्दाश्त नहीं कर सकते थे. मेरे वालद साहब खुद MSc टीचर हैं मैथ के, तो इन्होंने कहा कि आप आगे अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें इसलिए पढ़ाई के अलावा कोई गुजारा नहीं है. अगर स्कॉलरशिप ना मिलती तो फिर मैं तलीम हासिल नहीं कर सकता था, फिर मुझे घर में बैठना पड़ता और अच्छे नंबर भी नहीं आने थे मेरे और ना ही कहीं मेरिट बनता.
गजाली एजुकेशन फाउंडेशन की बुनियाद रखने वाले सैयद आमिर महमूद कहते हैं कि मुल्क में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने की जरूरत तो उस वक्त भी थी जब उन्होंने 1997 में पाकिस्तान के देही इलाकों में जाकर ये मंसूबा शुरू किया था. उनके बिछाए इस नेटवर्क के जरिए 1,25,000 बच्चे और बच्चियाँ इन इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं.
हम उस वक्त से कह रहे थे की तालीम के अंदर हमें जो है एक इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए और अपने रिसोर्सेज का रुख जो है वो हमें एजुकेशन की तरफ मोड़ना चाहिए. हुकूमत की पॉलिटिकल विल जो है उसको इसके अंदर आना चाहिए. बजट को ये जो 1.8 के आसपास पिछली कई दहाइयों से घूम रहा है इसको कम से कम 5 जो है परसेंट जो है GDP का जो है वो करना चाहिए. पाकिस्तान में इस वक्त कोई 27 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल हैं जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की कि जो स्कूल नहीं जा रही है. पाकिस्तान का हर 10वां बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है. अगर 3 करोड़ बच्चे, ये मुस्तकबिल के 3 करोड़ खानदान हैं और इन 3 करोड़ खानदान का मुस्तकबिल दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है.
माहिरीन तालीम मुल्क में तालीमी इमरजेंसी के निफाज को अहम اہم پیشرفت قرار دے رہے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی بجٹ میں اضافہ، اسکول سے باہر بچوں کو واپس اسکول لانا، نئے اسکولوں کی تعمیر، اساتذہ کی ٹریننگ، نصابی تبدیلیاں اور دیگر اقدامات ترجیحات میں صرف باتوں کی حد تک شامل نہیں ہونے چاہیے، بلکہ جامع منصوبے پر عمل درآمد بھی ضروری ہے۔
پبلک سیکٹر کے اندر جو اس وقت ریسورسز کی صورتحال ہے اور جو ڈیلیوری کی صورتحال ہے، وہ ایک حکومت کے بس کا بات نہیں ہے کہ وہ اکیلی اس بڑے چیلنج سے نبرد آزما ہو سکے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو جو ہے اس وقت ترجیح میں رکھا جائے گا، اور وہ ایسے ادارے اور ایسے لوگ کے جو نئے نام ہیں پاکستان کے اندر، ان کو دعوت دی جائے گی کہ وہ آئیں اور آگے بڑھ کر حکومت کا اس کے اندر جو ہے وہ ہاتھ بٹائیں۔
ادھر علی عبداللہ کا خواب صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کے ایک اچھے مستقبل کے لیے تعلیمی کامیابی حاصل کرنا ہے۔
میں بڑا ہو کے سی ایس ایس آفیسر بننا چاہتا ہوں، اور میرے والدہ اور میرے دادا ابو کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ مجھے سی ایس ایس آفیسر بنائے۔
سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
تعلیمی شعبہ میں ہنگامی صورتحال نافذ کرنے سے کیا یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں رونا ہاشمی سے، ماہر تعلیم ہے، لاہور سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ رونا، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کس حد تک مسائل حل ہو سکیں گے، تعلیمی ایمرجنسی کا جو نفاذ جس کی بات کی جا رہی ہے؟
مسائل جو ہیں، السلام علیکم، پہلے تو میں یہ کروں گی کہ بہت اچھی رپورٹس تھیں، بہت اچھا ڈیٹا شیئر کیا جا رہا تھا، وانی صاحب نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں ایک ڈیزائن دے دیا ایمرجنسی ایجوکیشن کا ان پاکستان۔ لیکن جو میرے بینگ دا ایجوکیشنسٹ اور دا ٹیچر ٹرینر، کچھ اپنے اور بینگ دا پیرنٹ، بہت سارے تحفظات ہمارے یہاں پہ ہیں۔ سب سے پہلے، جیسے بہت ساری رپورٹس میں یہ بڑے کلیئرلی مینشن بھی کر دیا گیا کہ ہمیں ایک ایمرجنسی سسٹم کی ضرورت ہے۔ جسٹ بلیو آن دس کہ ہمیں ایجوکیشن کو پرائیورٹی پہ رکھنا پڑے۔
تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت وہ مالی مسائل دے سکے گی جس کی ضرورت ہے اس ایمرجنسی پروگرام کے لیے؟
آئی وش کہ یہ گورنمنٹ کچھ بھی کر جائے، کیونکہ ہمیں پولیٹیکل ویل کے لیے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک ایک پاکستان میں نہیں ہوگا، ہمارا کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ فلورش نہیں کر پائے گا۔ ایک اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمیں ان کا جو کنسسٹنسی ان ڈیموکریسی چاہیے۔
ارونا، آپ کے کنیکشن میں کچھ ایشوز ہیں، ہم آپ کو پراپرلی سن نہیں پا رہے، ہم کسی اور پروگرام میں اس ڈیبیٹ میں آپ کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ اس تعلیمی ایمرجنسی کے نفاذ کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں دا سٹیزن فاؤنڈیشن سے ضیاء عباس جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ضیاء ہمیں جوائن کرنے کا۔ پاکستان کے بنیادی تعلیمی نظام کے کیا تین بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے 40% بچے اسکولوں سے باہر ہیں؟
جی، السلام علیکم، بہت شکریہ یہ موقع دینے کا۔ فنڈامنٹلی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خواندگی سے بہت زیادہ گہرا یہ مسئلہ ہے۔ اگر 10 بچے اسکول گوئنگ ایج کے پاکستان میں ہیں، تو ان میں سے 4 بچے اسکول میں ہیں ہی نہیں، اور جو 6 بچے اسکول میں ہیں بھی، ان میں سے 3 بچے ایوریج طور پہ وہ اپنے گریڈ لیول پہ پڑھ نہیں پا رہے۔ سو 70% آف آر اسکول گوئنگ ایج کڈز آر لرننگ پوئر ایز دا ورلڈ بینک کال سیٹ۔ تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ ہم ایک قوم سازی کا عمل کیسے شروع بھی کر پا سکتے ہیں اگر ہم اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے۔ جو مسائل اس کے نیچے ہیں، اس کے جو جڑ پہ ہیں، وہ اس میں ظاہر ہے ریسورسز کی کمی ایک ضرور ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اور ان کی ایلوکیشن بھی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ کیا یہ پیسے جو ہمارے پاس ہیں وہ ہم تنخواہوں میں لگا رہے ہیں، یا یہ پیسے نئے اسکول کی ڈیولپمنٹ میں اور ایگزسٹنگ اسکولس کی ڈیولپمنٹ میں لگ رہے ہیں۔ مگر یہ پیچیدہ سسٹم ہے، تقریباً 8.5 لاکھ ٹیچر صرف پبلک سیکٹر میں کام کر رہی ہیں آج، پورے پاکستان کے پبلک سیکٹر میں، ایجوکیشن میں۔ سو اتنی پیچیدہ سسٹم کو، سب سے بڑا جو اس کا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اس پیسے کو صحیح طور پہ استعمال کیسے کیا جائے۔ تقریباً 46% آف پیرنٹس اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول بھیجتے ہیں، اور باقی تقریباً 50% کے قریب پبلک اسکولس بھیجتے ہیں۔ دونوں جو پے کرنے والے ہیں، چاہے وہ پیرنٹ ہو یا حکومت ہو، اس کو ویلیو پروپوزیشن سمجھ نہیں آ رہی کہ تعلیم سے ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے سماجی طور پر۔ اور جب تک ہم تعلیم کی کوالٹی کو بہتر نہیں بنائیں گے ایٹ اے ماس سکیل، ایٹ اے سسٹمک لیول، تب تک ہم وسائل کو اور پیرنٹس کی توجہ کو اور بچے کی توجہ کو اس مسئلے پہ مرکوز نہیں کر پائیں
گے۔ ضیاء، ایک چیز جو بڑی کامنلی ڈسکس بھی ہوتی ہے کہ جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کی بھی پڑھنے لکھنے کی صلاحیت جو ہے اس پہ سوال اٹھائے جاتے ہیں، تو پھر باقی بچوں کو بھی اسی طرح کی تعلیم دینے کا کیا فائدہ بنتا ہے؟
جی بالکل، ایگزیکٹلی یہ وہ ویلیو پروپوزیشن کا کوسچن ہے۔ اور سچی بات یہ کہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی کے اسکولس میں بھی دیکھ لیں گے تو وہاں بھی بچے پانچویں کلاس میں بیٹھے ہوں گے، آٹھویں کلاس میں بیٹھے ہوں گے، انہیں پڑھنا لکھنا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو، کچھ بچوں کو نہ آتا ہو۔ سو یہ گلوبل پرابلم ہے، مگر ہمارے لیے یہ بقا کا مسئلہ ہے۔ اس میں کچھ عوامل ہیں جو ہمیں، جو ہم ٹی سی ایف میں مثلاً ان پٹس کے طور پہ ضروری سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک منیمم لیول آف انفراسٹرکچر ضروری ہے کہ بچہ سیف فیل کرے اور ایک تھرائیونگ انوائرمنٹ ہو اس کے لیے، مگر صرف بلڈنگ سے اسکول نہیں بنتا۔ نصاب میں ہمیں فوکس کرنا پڑے گا، پچھلے کچھ سالوں میں نصاب پہ بہت بات ہوئی ہے، ہمیں فوکس کرنا پڑے گا فاؤنڈیشنل لٹریسی اور نیومریسی پہ، بیسک پڑھنے لکھنے اور حساب کرنے کی صلاحیت۔ ہمیں ٹیچرز کو نہ صرف ٹرین اور ڈیولپ کرنا پڑے گا بلکہ انہیں موٹیویٹ بھی کرنا پڑے گا۔ آج سب ہم بڑے آسانی سے ٹیچرز کو بلا برا بھلا کہتے ہیں، مگر انہیں بچوں نے، انہیں لوگوں نے ہمارے بچوں کو پڑھانا ہے۔ سب سے بڑی بات ہم ٹی سی ایف میں کہتے ہیں کہ A good principal makes a good school. تو ہم نے اسکول لیڈرشپ کو ری امیجن کرنا پڑے گا۔
ضیاء، میرے پاس وقت کی کمی ہے، دو منٹ اور ہیں اور دو اور پوائنٹس ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ بنیادی تعلیم سے متعلق ملک کی پالیسی ہے کیا؟ کیا تعلیمی ایمرجنسی لگانے سے آپ سمجھتے ہیں کوئی فائدہ ہوگا اور کس ڈائریکشن میں جائیں گی یہ چیزیں؟
تعلیم ایمرجنسی لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے ایک انٹینٹ کا، ایک ول کا ایکسپریشن ہوتا ہے، مگر اصل میں ایک مضبوط حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ اور جب وفاق اور صوبوں میں وسائل اور اختیارات بٹے ہوئے ہوں تو اس مربوط حکمت عملی کی اور زیادہ ضرورت بن جاتی ہے۔ آئی ایم ویری ہوپفل کہ ایک ہی فورم بنے گا جس پہ یہ ساری باتیں مل کے، یہ چاروں صوبے اور دوسری ٹیریٹریز اور اتفاق اس پہ ڈیسیجن لے سکیں، مگر جب تک یہ کوآرڈینیشن نہیں ہوگی ہم اپنے جو اسٹرگلنگ ڈسٹرکٹس ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیں گے، اینڈ دیٹ ول بی اے ہیوج ٹریجڈی۔
کئی حلقے سمجھتے ہیں کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ بچوں کو اور ان کے والدین کو اس بات پر بھی آمادہ کرنا ہے، یہ خاص طور پہ وہ بچے جو اسکول نہیں جا پاتے، کہ وہ بچوں کو اسکول بھیجیں، یہ کیسے حل ہوگا؟
اسد، میں غریب سے غریب ترین گاؤں میں جا چکا ہوں اور ماؤں سے ان کی بچیوں کی تعلیم کے بارے میں بھی پوچھ چکا ہوں۔ آج پاکستان میں شاید ہی کوئی علاقہ ہو جہاں لوگوں کو تعلیم کی اہمیت پہ آمادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، مگر انہوں نے اپنے بچے اور بچیوں کو گھر سے نکال کے، اخراجات اپنے پیٹ کاٹ کے، قربانیاں دے کے ان بچوں کو اگر اسکول بھیجنا ہے تو اسکول میں کوئی فائدہ ضرور ہونا چاہیے۔ سو اصل چیز کوالٹی ہے، اگر ہم کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کر پائیں پبلک اسکولوں میں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بچے اور ان کے والدین دونوں اب اس میں انویسٹ کریں گے اور اس پروسیس میں حصہ لیں۔
لاسٹ پہ اگر ہم صوبوں کی اور وفاق کی بات کرتے ہیں، تعلیم اب جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے، ڈومین صوبوں کے پاس ہے، وفاق یہ ایمرجنسی اناؤنس کر رہا ہے، تو یہ ایکویشن کس طرح سے چلے گی؟ ہسٹوریکلی سپیکنگ اس طرح کی چیزیں کو بہت ایکسٹراڈنری پرفارم نہیں کر پائیں۔
اس کی صرف ایک ہی کنجی ہے اسد، اور وہ یہ ہے کہ عوام اس چیز کو ایک پرائیورٹی بنائیں۔ ہم ہر شعبے میں، چاہے وہ نان پروفٹ سول سوسائٹی ہو، میڈیا ہو، اس فوکس کو برقرار رکھے تاکہ ہر ایک کا ایک سیاسی مسئلہ یہ بنے بنا رہے کہ تعلیم کے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اس کے سلوشنز فرینکلی اگر ہم 10 لوگ بھی بیٹھیں گے تو آفٹر این آور اور ٹو ہم سب ایک ہی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ سو سلوشنز کمپلیکس نہیں ہے، کنسنسس کمپلیکس ہے، اور اس کے لیے ہم سب ایز اے سوسائٹی اس پہ فوکس برقرار رکھیں۔ آپ کی بھی مدد درکاری ہوگی اور ہم
لاسٹ میں بالکل ایک کوئک سینٹینس، آپ نے کہا کہ جو وسائل ہیں وہ ٹھیک سے یوز نہیں ہو رہے، وسائل کی کمی بھی اپنی جگہ ہے کہیں؟
جی بالکل ہے، ہم ایز اے قوم اپنے وسائل جو محدود ہیں ان کو کس طرح ایلوکیٹ کرتے ہیں مختلف سیکٹرز میں، اس کو ضرور بڑھانا پڑے گا۔ پاکستان کی سرکار نے اسکول بنانا بند کر دیے ہیں اور یہ آئندہ کچھ سالوں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، مگر ان دی لانگ ٹرم دی پبلک سیکٹر ہیز ٹو ڈو اٹس بٹ۔
بہت بہت شکریہ ضیاء عباس، آپ ہمارے ساتھ تھے سٹیزن فاؤنڈیشن سے اور جو ملک کے ایجوکیشن کے ایشوز ہیں اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیمز پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی ښاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی ښاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی ښاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی ښاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی ښاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی ښاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. او دیوی واکسیناتوري د کاری تجربه لوړې جوړې شفیقه دیوی لسیز رئیس په کلینیکونو کې کار کوي. هغه وی یوازې د خزینه رضاکارانو په هڅه د پولیو سره مبارزه بریالی کېدای شي.
سلامونه او نیکی هلی د نن او وضعیت خبرونه ته خره غلاست. ز احمد شکیب يم. د خبرونه کې د ورسته سیلابونو د زیانونو د ځوانانو لپاره د کاری فرصتونو د برابرولو او د پولیو یا ګزند سره د مبارزې پر لار چارو راپورونه او مرکې لرو. خوب سر کې د مطالبو لنډیز مو واوریدو او زو د خبرونه لمړی مطلب ته. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ورختونو فصلونو ته سخت زیانونه اړولې دي. په ځینو سیمو کې حتی واوره ورېدلې او بڼوال له دې کبله سخت خوابه دي. نور جزئیات په ریپورت کې. بیا هم خره غلاست. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې یادونه وشوله، د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ورختونه زیات شوي دي او بڼوالو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. په دې اړه د بحث لپاره مو د جرمني د بن په پوهنتون کې د څېړونکو فضل الله رابلله ډاکټر صاحب فضل الله چې ورته خره غلاست. جناب ډاکټر صاحب، ډیر زیاته مننه چې پروګرام ته راغلی. تاسې د غوړستي ورختونه څنګه ارزوي؟
مننه دوستاب، تاسو د خبرونې لیدونکو اوریدونکو سلامونه. وسنی ورختونه چې دی هغه شاید ډېر مطبوعاتو کې هم راغلي، دغه هغه اقلیمي تغیرات دي چې هغه تاثیرات په افغانستان او په سیمه په نور هیوادونو کې لیدل کیږي. مثلا په منځني ختیځ کې تاسو ولیدل چې ډېر تبعی راوونکي بارانونه وشو. افغانستان کې بعضي برخو کې واوري وشولې او بعضی برخو کې باران وشو. تر څه حد پورې دا د افغانستان د ځمکې لاندې اوبو سره شاید کومک وکړي او درجه حرارت کم کړي، اګر چې وسه ګرمي دومره زیاته نه و خو په سر لري. نقصان یې دا دی چې کوم د غالب فصل چې په افغانستان کې زمونږ غنم دی، هغه د غنمو فصل دا د پریکولو یا د لوکولو وخت وو، نو هغه مده زیاته کړله چې په هغه کې به غنم وری بل شي. یاد هغه اغه میوه چې وار خپل د غنم او د دانې لپاره کیفیت لپاره نقصان کیدا او ورسره د موسم هم نور وغت شو چې غنم باید لوشي. د دې سره بعضی داسې سبزیجات چې دي چې هغه په دې وخت باید پخو، مثلا اغه او خارونه، مثلا کابل پایتخت چې زیات نه پوسټرن کې هوا دغه خار دی او د نور ولایتونو ورته سبزیجات له خوراکي نگانه شاید هغه سبزیجات حاصلات کم شي یا هغه پیداوار حاصلات هغه کم شي یا هغه کوالټي د میوه کم شي، نو دغه یو څه نقصانات دي زراعت په برخه کې چې اوسنی وخت کې زراعت متوجي دي د زیاتو بارانونو او د درجه حرارت کموالي د وجه.
نو ستاسو خبره دا ده چې د ګټو ترڅنګ زیانونه هم ډیر زیات دي، یا ګټه ډیره ده یا زیان زیات دی؟ پدغه بحث کې زما سره د خلاص نشو مهرباني. په دغه موسم کې د ورختونو زیاتې دل څونه معمول دي ستاسو په نظر؟
اول دا چې غیر نورمال حالت دی د افغانستان لپاره. د افغانستان د فصلونو نمونه یا د پیداوار هغه طریقې کار چې وو، هغه کښت په د غنمو مثلا ساده ژبه کې په اکتوبر په میاشت کې نورمالن کیږي او د اپریل په اخیرو کې یا د مې په میاشت کې هغه لو کیږي یا قطع کیږي، چونکه دغه اخیری میاشت هغه د حاصل د پخېدو وخت. نو متاسفانه هغه طبي حالت ورته مخې ته را نغې چې فصل پوښ شي، نو زراعت په برخه کې دا نقصان دی. ګټه چې دا ګټه دا ده چې کوم لکه چې باران نه ډیر وشو، نو دغه ذخیره او زمونږ بندونه ډک شو یا ډکیږي لګیا دي، نو زموږ کې لاندې وبو کې زمونږ سره کومک کوي. بل خبره دا ده چې هغه دشتیز سیمه یا هغه غرایز سیمه چې الته نورمال حالت کې د بوټي لپاره وبنی، نو هغه ځنګلي بوټو زیاتواله شاید راشي، چونکی په طبیعي توګه ورته رطوبت میسر شونه دغه ته کومکې. نقصان یې بلې او چې دا هغه د دې چې چونکی شدت بارانونو ډیر زیات وو، نو هغه سره د ځمکه هغه زرخیزه برخه چې په هغه کې غذایی مواد د فصلونو لپاره هغه ور سره د منځ لاړه، نو نه تنه فعلی فصل بلکې زموږ آینده فصل چې د روان کال لپاره د هغې لپاره متاسفانه هغه زرخیزه برخه د ځان سره یوړه، نو زراعت نقصانات ډېر دي د ګټې په نسبت.
زراعت نقصانات ډېر دي، اما د اوبو په برخه کې ممکن بل کال ته د خلکو ستونزه کمه وي، خصوصا د څاګانو اوبو سره به مرسته کوي دغه روغتونات ورومرو.
زه فکر نه کوم، هغه خبره ده چې په د ځمکې د زراعت لپاره دغه نمی چې ده دغه چونکې فلش فلډ ورته موږ وایو دغه بارانونه راغله په ډېر شدت سره، نو هغه دومره وخت نه پاتې کېږي د ځمکې سطح باندې چې په خاوره کې جذب شي، او که کومه برخه کې جذبېږي هم هغه برخه یا سوایل پروفایل ورته موږ وایو تقریبا 100 ملی متر د ځمکې اولی برخه چې ده هغه تبخیر زیاتېږي زمونږ سره، تبخیر زیاتېږي په روانو میاشتو کې، نو هغه بیرته زیر ډېر زر موږ د لاسه ورکو. متاسفانه د ذخیرو د کموالي د وجې موږ دغه اوبه ذخیره کولای چون کې نشو، نو هغه آینده کې چې د وسنی زیاتوالی د اوبو چې کوم وخت وته موږ زیات ضرورت په لرو شاید دلته استفاده تی په اندازه سو نه کړی شو، نو زما په فکر باندې دوه نه ګټه نه کوي خو نقصان یې ډیر وکړو. او دی وخت کې زمونږ په زراعت په برخه باندې زمونږ چې اسناد وایي چې تر 50% زیاته افرادي یا بشري قوه زمونږ په زراعت کې مصروفه ده، دی وخت کې زراعت لپاره موږ ته دومره ضرورت نه څنګه چې وشو د پښانتي وروسته موږ ته ضرورت ده. برعکس بل یو نمونه د اقلیم تغیر دی چې خصوصا د افغانستان شرقي یا جنوب ختیځي برخې مخامخ دي، هغه دوه میاشتې بعد چې کړه د مونسون یا د پشکال بارانونه شروع کیږي، نو دغه یو نوی نورمال حالت شه دی، دغه برخې به شاید د دین الله هم پسې ډېرې وظیفي چې ذهنن که چارواکي دي ته متوجی شي خبرې.
صحیح، تاسو ویل چې اوبه نشو ذخیره کوله، ولې نشو کوله او د ذخیره کولو لپاره څه باید وشي؟
افغانستان چې هغه څو کلونه پخوا ډېر سالوي 50 کاله پخوا کومي ذخیره یا بدونه جوړ شوې دي، اماغه دي او نور نشته ده، اماغه موجوده ذخیره کې چې د زمونږ هغه ظرفیتونه کم شوي، وجه دا ده چې په ټول زمان کې خلکو پلاستیکونه چټلیا دا همدغه سین ته ورګزارلې چې هغه د بند په د بندونو یا ذخیرو په بستر کې ناستلې دي، نو هغه د جذب چې کوم وب جذبېدل هغه جذبېدو مخنی ولې کوم ساده شبه کې وي، ما چې کله جذبېدو مخنی ولې دا نو په هغه تیزی سره چې وب جذب شوي وي جذبېږي نه. بل خبره دا ده چې کله د ځمکې خویدو د وجې موږ تاسو ویل د ډېرې وګړي غټې لارې د افغانستان چې شرق د مرکز سره وصله یا مرکز د شمال سره وصله التزم کرا او خیدل، او د غشان د ټولو زمکو خاورو حالت داري چې زمکه او خیدل اغه بارانونو سره دغه رسوبونه راغلل بدونو ته، نو یو بل برخه ظرفیت او بنور هم کم شو غي سره چې په داسې دوامدار تو روان دي د بندونو لپاره تر اوسه پورې د هیپس مراقبت موږ داسې چینل لرونه موریدلې دي چې بندونه پاک شي د تر ظرفیت زیات شي. متاسفانه بیا غیر یو مثال دوونه په تیرو شلو کلونو کې هم څلوېختو کلونو کې موږ داسې کوم مثال نه لرو چې موږ نوې ذخیره یا بندونه جوړ کړي، نو دغه وجه دا ده چې موږ اوبه نشو ذخیره کولای. او متاسفانه چونکې خلکو ته فعلي وخت دغه خوشحالي په لاس راځي دي قانتا اوی شمسیان لګولې دي او په پمپونو چې مکه لاندې ذخیره لګولې هغه بو ډیرو ظالمانه کې سره استفاده کوي.
د آلمان د بن په پانتون کې څېړونکو جناب ډاکټر فضل الله اختر صاحب ډیر ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخسته خوشاله اوسئ.
اتصال زموږ استاد سي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنځ شنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
شفیقه لیوی لسیز رئیس په کلینیکونو کې کار کوي او دنده د ماشومانو واکسینول دي. شفیقه وایي چې د خزینه رضاکارانو په هڅه په افغانستان کې د پولیو وایرس لمنځړل شونی دي. هغه د خلکو د پوهاوی پر لوړېدو خوښه ده او زیاتوي چې اوس کورنۍ خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره راوړي. نور جزئیات د عاشق الله جلال زوی په ریپورت کې.
د ایلسو موسیل لوري په خوست کې د ځوانانو لپاره دا سیمینار په داسې حال کې جوړیږي چې د نالوستو ځوانانو ترڅنګ لوستي او د پونتون محصلین هم د بیکاری څخه شکایت کوي. که څه هم د کارموندنې په برخه کې ځوانان ورته سیمینارونه شګنی، خو په خبره چې د دندو رامنځته کول د حکومتونو دنده او مسؤلیت دی.
په اولنی قدم کې لومړنی مسؤلیت چې هغه د حکومت دی، ځکه چې په افغانستان کې ډېری ځوانان لوستې دي او همدارنګه ډېری ځوانان نالوستې دي، او د دې لپاره د کاري بوختیاو زمینې برابرول لومړنی مسؤلیت د دولت دی. که اوس وخت کې وګورو ډېری فارغین چې دي لایا اوزګار ګرځي، دوی هیڅ مصروفیت نه لري.
واقعا دغه ډول برنامه چې د ځوانانو د روزنې ظرفیت لرلون په برخه کې ډېر مؤثر تمامیدای شي، په خاص ډول د تازه محصلونو لپاره. هغه څوک چې فارغ شوی دي هغوی غواړي چې په بیلابیلو برخو کې دندې پیدا کړو. د دندو ترڅنګ چې مهمه برخه دغه خپله د یو کار د ایجاد کولو یا د خودکفایۍ په برخه کې هغوی یو کار باندې کار وکړي، په دغه برخه کې دغه نوی سیمینار و.
بل لور ته شرون کې وایي چې د ورته سیمینارونو ترڅنګ د ځوانانو د کارموندنې تجربې له یو بل سره شریکول د غربت او بیکاری په کمولو کې مرسته کوي.
یو خوبه هغه استحقاقي بیکاری چې د محصلینو قبل رشي، بل خوبه هغه د غربت روشونه په دغه سیمینارو کې محصلینو ته وښودل شي چې څومره ځوان محصلینو کولای شي په هیواد دننه بسیار شي.
بل خو د افغانستان د اقتصادي او حقوقي مطالعاتو موسسې یا ایلسو مسؤلین وایي چې دغه ډول سیمینارونو څخه یې موخه د ځوانانو کاري خلاقیت ته وده ورکول او د غربت کمول دي.
کوم ایده خلاقه نوښتګر طرحونه چې لري هغه وړاندې کی ترسو د بازار لپاره د مارکیټ لپاره مؤثر واقع شي، او هم ځوانان ته د کار زمینه برابر شي، او هم دغه غربت کم شي پودي په وطن کې، او هم مونږ وکول شو د تشبث په لاره یا د تشبث په اساس د افغانستان د هوساین لاره هواره کړو.
د ملګرو ملتونو د تیری مارچ میاشت د راپور لمخې چې وخت د طالبانو له رسېدو بیا تر اوسه 20% د افغانستان اقتصاد کم شوی او د بیکاری کچه دوه چنده شوې ده. همداراز راپور زیاتوي چې د افغانستان اقتصاد په بنسټیز ډول سقوط کړی دی او بنیادی سرچینې وجود نه لري. شمساریان، امریکا غږ.
د پولیو سره د مبارزې پاړه د خپل امکار ډاکټر میر عبدالقادر مشرف سره خبرې کوم چې د هم پسکایپ پروګرام سره عملګرا شوی دی. ډاکټر مشرف د امریکا غږ د افغانستان د څنګه د طبي خبرونو د مخکښ چلوونکو څخه دی. ډاکټر صاحب په خیر راغلی. تاسو د پولیو سره روانه مبارزه څنګه ارزوي؟
سلام شکیب جان، تاسو ته او درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. ببینین کمپاین مبارزه با پولیو در افغانستان با وجود تلاش های فراوانی که حداقل در 10 سال اخیر ما در این درگیر بودیم، از طرف نهادهای مسئول صحی افغانستان با پشت کار زیادی پیش رفته، ولی مشکلات زیاده یا عوامل زیاده دست به دست هم داده که تا به حال افغانستان نتانسته در کنار کشور همسایه خود پاکستان به محو کامل ویروس پولیو در این کشور موفق شود. تازه ترین گزارش هایی را که ما در تقریبا بیش از 1.5 ماه اخیر داشتیم نشاندهی از این میکرد که ویروس پولیو در مناطق دور افتاده و در چند ولسوالی افغانستان به شکل منزوی قرار گرفته و افغانستان به محو کامل ویروس پولیو نزدیک و نزدیکتر شده. من پیشتر گفتم که دلایل متعدد است که باعث جلوگیری از این موفقیت شده. یک دلیلش این بوده که در طی سالیان گذشته، حداقل در بیش از 10 سال گذشته، بعضی ممانعت‌های برای تطبیق کامل ویروس پولیو در افغانستان به چشم می‌خورد. مثلا بعضی جاها جنگ جریان داشت، واکسیناتورها نمی‌تونستن که کمپاین خانه به خانه را به گونه شاید و بایدش عملی بکنن. از این خاطر مثلا از 10 میلیون کودکی که قرار بود واکسین شود 2 میلیون یا 3 میلیون یا 1.5 میلیونش باقی میمان نمیشدن که اینا به واکسین دسترسی پیدا بکنن. و یک طرف قضیه دیگه ای بود که بعضی مخالفت های متاسفانه از برخی از خانواده ها بنابر بعضی مسائل که نه جنبه علمی داشته و نه جنبه دینی و مذهبی داشته، اینا از تطبیق واکسین پولیو به کودکانشان جلوگیری میکردن که اینا باعث میشد که امو روال واکسیناسیون آنچنانی که شاید باید است و موفقیت نینجام. از طرف دیگه افزایش زمین واقعات ممانعت های خانوادگی و همچنان جنگ و حتی هدف قرار گرفتن برخی از واکسیناتورهای پولیو در او طرف مرز در مناطق قبیلی و همچنان در مناطق مختلف پاکستان، این باعث میشد که برخی از خانواده ها نتانند که کودکانشان واکسین پولیو را در نزدشان تطبیق کنند. اینا همگی دست به دست هم میداد و باعث زیمه شد تا که افغانستان و پاکستان با وجود تلاش های زیاد و حتی با وجود تلفات کارمندان صحی واکسیناتور در این عرصه نتانند به هدف نهایی خود دست بیافتند. البته یک نکته را که میخوایم با استفاده از این فرصت بگویم و ما بارها در برنامه های صحی از برنامه های صحی رادیو گرفته تا برنامه های صحی شکل ساتلایت و وبسایت و همچنان فیسبوکی که داشتیم و همچنان برنامه بولیسینا بارها و بارها گفتیم و باز هم به عنوان یک دکتری را همراه با بیننده ها و شنونده های عزیز شریک میسازم، در هغه وقت پوری چه یو ماشوم واکسین و نسی او هغه د پولیو پا ویروس بنده اخته ای، هغه کیدای شي چې تر خپل نورو ماشومانو چې دغه په سنگ کې اوسیږي، د دوی په منطقه کې اوسیږي او د دوی په ولسوالی کې اوسیږي او دغه نه کومه لکسان زیاتره لاشو په ولایت کې اوسیږي، هغه یو خطر بلل کیږي. نو د دې کابل از غواړم دا وایم چې هغه خلک چې د دوی ماشومان واکسین سوی نه دي تر اوسه پورې، هم دوی اول باید خپل هغه آگاهی زیاتې، یعنی د کولای شي چې د علماي کرام سره خبري وکړي، ډاکټرانو سره خبري وکړي، د واکسین د اهمیت په اړه باندې دوی خپل ځان پوه کړي، یو او دوم که د دوی ماشوم پاتې سوی د واکسین یو دوره هم وقت پاتیسی وی پکال کی دوی کولای شي چې په خپل کلینیکونه تلارشي، هلته وړیا واکسینونه واکسیناتوران شته یا چې هغه قطعی واکسین د خلیل لار نه دوی ته اچول کیږي یا هم د واکسین پچکاری دوی ته ورکول کیږي. نو زما هدف دا دی شکیب جانی چې تر هغه وخت پورې چې په خپل مور او پلار مخصوصا مورګانې د خپل د بچیانو د مستقبل د خکیدو لپاره دوی په خپل د طبي ډاکټرانو او واکسیناتورانو سره لاس ورنکی، زه فکر نه کوم چې افغانستان یا هر بل ملک وکولای شي چې د دې د واکسین یا د پولیو د محو کیدو په مبارزه کې اغه موفقیت
ترلاسه. مننه ډاکټر صاحب له تفصيلي جواب نمو. اوس یو پوښتنه پیدا کیږي، تاسو د پولیو د واکسین خبره وکړه، دغه واکسین دغه د واکسین ساس کې لڅنه جوړیږي، ځین خلک په دې اړه یو څه پوښتنې لري، تاسو ممکن دغه پوښتنې ورته حل کړئ، د څنګه جوړیږي
واکسین په خپل دغه د ویروس د غیر فعال کېدون جوړیږي؟ یعنی کله چې موږ وایو چې دا د پولیو ضد واکسین دی، د دې معنی دا دی چې په دغه کې هغه پولیو ویروس غیر فعال استوي دی، په خپل مرض نشي کولای چې د یو ماشوم په بدن کې رامنځته کی، ولی اما د ماشوم هغه دفاعي سیستم، هغه هوشداري، هغه د خوب نه پاسایی، یعنی هغه هوشداری چې ته باید پوسی چې دا داسې یو ویروس شته دی او ته باید که کوم ورځې دغه د پولیو د ویروس سره دی مخامخ سي، بدن مخکې له مخکې دغه سره به آمادگی ولري. هدف ما یې است، میخوایم این موضوع را برو کسای پشتون هم میفهمن هم بکنم شکیب جان، اویی که خود واکسین شکل غیر فعال ویروس اون نگرانی هایی که به خاطر موجودیت هر اون چیزی که فکر میکنن در واکسین وجود داره کاملا رد شده. سازمان جهانی صحت، دکتران متخصص، حتی کسایی که واکسین جور کردن اونا بارها و بارها این موضوعات گفتن که خود بی واکسین از آب مقطر، از برخی از محلولاتی که خود واکسین هم میخواین که از خراب شدن جلوگیری بکنن، و شکر غیر فعال ویروس. باز هم تکرار میکنم، شکر غیر فعال ویروس. یه چی خصوصیت داره؟ خصوصیت از ایست که زمانی که ما با دو قطره واکسین از طریق دهن به یک کودکی را تطبیق میکنیم، این غیر شکل غیر فعال، با معذرت شکیب جان،
خواهش میکنم مهربانی دکتر صاحب،
این شکل غیر فعال ویروس داخل بدن میشه و سیستم معافیت بدن هشدار میسازه، از خواب بیدار میکنه و او را آماده میسازه که اگر کدام شکل فعال ویروس پولیو داخل بدن شود، او بتونه به زودترین فرصت از خود عکس العمل نشان بده. اما اگر ما شما متوجه شده باشیم و بیننده های عزیز و شنونده های گرامی رادیو ما را این موضوع را بهش پی برده باشن، در یک سال چندین بار برنامه های واکسین پولیو در مناطق مختلف مخصوصا در افغانستان و پاکستان صورت میگیره. دلیل از این است که یک بدن یک کودک بیش از یک بار به تطبیق واکسین پولیو نیاز داره، مخصوصا اگر یک ویروس یا یک کودک در منطقه شان به ویروس پولیو مصاب باشن، این میتونه که یک تهدید برای تمام کودکان اطراف خود باشه. افغانستان یک کشور است که از مناطق او طرف مرز بسیاری از مهاجرین که در اواخر وارد افغانستان شدند، حتی سازمان جهانی صحت ابراز نگرانی کرده که او تعداد از کودکانی که از پاکستان به افغانستان طی از برنامه های اخراج مهاجرین میان، اینا خودشان میتونن یک تهدید در آینده برای محو کامل ویروس پولیو در افغانستان.
جناب دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر که در این برنامه سهم گرفتین و نظریاتتان با ما شریک ساختین. ډیر زیات من خوشحال اوسم.
خواهش کنم
شکیب جان. خیر. زو خوسته په خوست کې ځوانان وایي چې د دندو رامنځته کول او مسؤلیت د حکومتونو ده. یو شمیر ځوانانو چې په یو سیمینار کې برخه اخیستې و ویلي چې دوی کار غواړي. نور حال د شمس آریان پر ریپورت کې.
د ایل سو موسیل لوري په خوست کې د ځوانانو لپاره دا سیمینار په داسې حال کې جوړیږي چې د نالوستو ځوانانو ترڅنګ لوستي او د پونتون محصلین هم د بیکاری څخه شکایت کوي. که څه هم د کارموندنی په برخه کې ځوانان ورته سیمینارونه شګنی، خو په خبره چې د دندو رامنځته کول د حکومتونو دنده او مسؤلیت دی.
په اولنی قدم کې لومړنی مسؤلیت چې د هغه د حکومت دی، ځکه چې په افغانستان کې ډېری ځوانان لوستې دي او همدارنګه ډېری ځوانان نالوستې دي، او د دې لپاره د کاري بوختیا او زمینې برابرول لومړنی مسؤلیت د دولت دی. که اوس وخت کې وګورو ډیری فارغین چې دي لایا اوزګار ګرځي، دوی هیڅ مصروفیت نه لري.
واقعاً دغه ډول برنامه چې د ځوانانو د روزنې ظرفیت لوړولو په برخه کې ډیر مؤثر تمامیدای شي، په خاص ډول د تازه محصولونو د پر هغه څوک چې فارغ شوي دي، هغه غواړي چې په بیلابیلو برخو کې دندې پیدا کړو. د دندو ترڅنګ چې مهمه برخه دغه خپل دی او کار د ایجاد کول یا د خودکفایي په برخه کې هغه یو کار باندې کار وکړي، په دغه برخه کې دغه نوې سیمینار وو.
بل لور ته شرون کې وایي چې د ورته سیمینارونو ترڅنګ د ځوانانو د کارموندنې تجربې له یو بل سره شریکول د غربت او بیکاری په کمولو کې مرسته کوي.
یو خوبه هغه استحقاقي بیکاری چې د محصولونو هغه بل لشي، بل خوبه هغه د غربت روشونه په دغه سیمینارو کې محصولونو ته وښول شي چې څومره ځوان محصولین وکول شي په هیواد دننه بسیار شي.
بل خو د افغانستان دی اقتصادي او حقوقي مطالعات موسسه یا ایلسو مسؤلین وایي چې دغه ډول سیمینارونه څخه موخه د ځوانانو کاري خلاقیت ته وده ورکول او د غربت کمول دي.
کوم ایده خلاقه نوښتګر طرحونه چې لري هغه وړاندې کی ترسو د بازار لپاره د مارکیټ لپاره مؤثر واقع شي، او هم ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي، او هم د غربت کم شي پودي په وطن کې، او هم مونږ وکولای شو د تشبث په لار یا د تشبث په اساس د افغانستان د حسین لار هوار کړو.
د ملګرو ملتونو د تیری مارچ میاشت د راپور لمخي چې وخت د طالبانو لرسیدو په اثر اوس او وسلنه د افغانستان اقتصاد کم سوی او د بیکاری کچه دوه چنده سوی ده. همداراز راپور زیاتوي چې د افغانستان اقتصاد په بنسټیز ډول سکوت کړی دی او بنیادی سرچینې وجود نه لري. شمسارین امریکا
ژغ دمدې خبر په دوام د خوست د سیمینار دی برخوال خیر الله حیران سره خبرې کوم چې د ټلیفون پر لیکه را سره د حیران صاحب سلامونه خبرونه ته په خیر راغلی زما غاوري
بله سلامونه تاسو ته دوست ته به تاسو له طریقې ټولو کډرمونو اوریدونکو ته امید لرم تاسو به ټول ښه یاست
ډیر زیات مننه په خیر اوسې په خوست کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ دي بغیر له دې چې د وزګارتیانه شکایت لري
ډیر زیات مننه دوست ته به یو عمده مطلب د هیواد پر سطح ده هغه د بیکارۍ موضوع ده معمولا تر ډیره به د خوست هم نرسې ټولنه ده چې او رسته یو چې موږ په ملي حزبان په خوست کې ډېر زیات پرمختګونه رامنځته شوي دي او البته نو تر ډېره بریده ځوانان له بیکارۍ څخه ډېر شکایت لري او بیکاري د ځوانانو لوی سر درد ګرځېدلی دی هغه ځوانان چې زده کړې لري هغه ځوانان چې لوستې دي په ځان باندې ډېرې خوارۍ تېرې کړې دي د هغوی لپاره هغه رقم ته چې مناسبه ده د کار مناسب فرصتونه شتون نه لري که هغه په اداراتو کې او که په خصوصي برخو کې په نورو مواردو کې نو زیاتره ځوانان له همدې بیکارۍ څخه زیات
درد وړاندې کوي نو د خوست په دولتي ادارو کې څو کار کوي آیا ټول طالبان دي
البته داسې هم نه ده مګر په خوانی مامورین هم دي نه هم دي خو هغه ټول باندې چې د خلکو زده کړو بهیر به ځلی اندر نو دا علاقه چې موجوده و د ځکه په برخه کې چې یو ځوان هله درلوده چې هغه د حقوق په برخه کې په نور برخه کې ځکه وکي دا یو اداره کې دنده واخلي او خبرستون باندې به تقرر حاصل کړي تاسو څوارتیا سبې تکري دی ورتیا او شایستګي په ساده باندې به نور بستونه پیدا کاندي نو هغه توکو هغه کله د خلکو یو اندازه کا مشورې ده بل په عامه معنا سره په دولتي دراتو کې هم کار وځي خو یو لار کوي دا شتون لري مثلا دګری پری خودم شرط دي دلته چی
شي شرط ده په نه شو مې چی شي شرط
ده تاسو ډیرو به چې تاسو هم کارانو یو څه دی وړاندې ما سره ته ما څو نیو زه په لار کې شرط روانو ما نو ما نو هم دي خاطر نو ممکن تاسو لږ زحام را سره وځم
مشکل نشته تاسو نو
دي نور
تاسو دې ستونزې ده ونه وکړه
دي نور مسائل موجود دي ځینې نور مسائل او قیدات ممکن موجود وو سی کی چې اخر دلته د په خوسته ټولنه کې ډیر زیاته مطرح هم نه ده دا ما له حساب باندې فرصتونه شته خو په ویرو برخو کې هغه شکایتونه موږ ورته نه موجود
دي دغه سی یو وضعیت یې نو هر مرو یو ځوان بل چاره نه لري مګر دا چې په خیس پکې کې د خوست نه څو ځوانان وتل دي لاند جواب راکړئ لطفا راته
طبعا دا مسله شته په خوست کې هم زیاتره ځوانان په دې حالت کې چې هغه لري پیدا کې تر څو باندې ځان ته ولاره پیدا کې باندې وځي له هوا ده نو حتی ځمکې خرڅول یا نور لارو چارو دا وکړي تر دې تر ډیره بریده پوري درګرد ځوانان تر ډېره برګه په دې اساس کې دي چې خارته د وټلو لارې پیدا کاندي هغه لوستي وی چې
مننه جناب حیران صاحب ډېر زیاته مننه کوم تاسو په لاره کې ماسته یا مننه کوم چې خبرونه کې مو برخه واخسته دوستانو ستاسو ملتیا څخم ډېر زیاته مننه چې د خبرونو ملتیا مو وکړه پاتې خبرونه هم د امریکا غاک مې راوي تر بل خبرونه پورې دوخه پم افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه هم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسو مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستي حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو